السلام علیکم ستړي مشه نن چهار شنبه ده د 1499 کال د سرطان 15مه د 2000 کال د جولای 15مه زه صفی الله ستان اگزایم د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته تاسو خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دي په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال فرانک مکنزی پرون ویلی امریکا به د افغانستان د متحد هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي مکنزی پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ ماڼۍ کې کتلي دي. دا مو د سهار موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ناټو وی په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د سری میاشتې دا روي د هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخامخ دی او درې پاکستانی سرتیري پرون په بلوچستان کې وژل شوي. خبرونه ناتو وی په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړي توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. ناتو یا شمالي اتلانتیک تړون پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ ګڼل کېږي. په ناټو کې د امریکا سفیر کیبلی هاجسن پرون په خپل ټوټر پاڼه اضافه کړي
تر ټولو مهم او لومړی اقدام تاوتریخوالی کمول دی. افغانستان د نورو هیوادونو غوندې له کووید-19 سره لاس او ګریوان دی. ملګرو ملتونو پر نړیواله کچه د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې حکومت له وبا سره پر مبارزه تمرکز وکړای سي. طالبانو مخکې د تاوتریخوالي کمولو وړتیا څرګنده کړې ده. دواړه لوري باید د بندیانو مبادله چټکه کړي او د تلپاتې سولې رامنځته کولو له فرصته استفاده وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره سولې ته یې لومړیتوب ورکړی خو درک په وینا طالبانو له امریکا سره په موافقه کې کړې ژمنې په بشپړه توګه نه دي عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د سری میاشتې د راوی د هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخامخ دی. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکې پیښې پر روغتونونو او کلینیکونو کې د ناروغانو د منل کېدو ظرفیت محدودوي. په اعلامیه کې راغلي افغانستان د کرونا ویروس له لاسه له روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي ناورین سره مخامخ دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر 3200 زیات کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه تر 0 زیات کسان مړه دي. خو د سری میاشتې اداره وایي په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیر زیات وي. د دې ادارې په وینا لامل یې د کرونا ویروس محدود معاینات او ضعیف روغتیایي سیستم دی. د ورزش د حکمیت محکمې په فوټبال کې له حضوره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم دایمي محرومیت تایید کړ. د محکمې پرون وویل کرام الدین کریم د خزینه ورزشکارانو پر وړاندې وحشتناک اقدامات کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې فیفا په بخښنې سره د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کریم تور پورې کړ چې په فرانسه کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي او یو میلیون ډالر جریمه پرې لګولې. ګارډین او کریم یو میلیون ډالر جریمه کړ. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چوپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ تهدید کړی و. کریم دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د هغه وخت ادارې هم دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د فوټبال ځینې ښځینه لوبغاړو د ناخوښۍ پر اساس تورونه پورې کړي وو. د پاکستان پوز تایید کړ چې په جنوب لویدیز ایالت بلوچستان کې درې سرتیری وژل شوې دي. د پوز په یو بیان کې پرون راغلی دغه سرتیری د ترهګرو له کمین سره مخ شول. د بیان له مخې په پیښه کې چې د پنجګور په سیمه کې شوې اته نور کسان ټپیان شوي هم دي. ویل کېږي د ټپیانو وضع ښه نه ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. په بلوچستان کې فرقي شخړې زیاتې دي او هم پکې توندلاري جنګیالي او بیلتون پالي فعال دي چې پکې له کلونو راهیسې جګړو او بریدونو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. په بلوچستان کې وړمه مې میاشت هم اوه سرتیري په دوو بریدونو کې ووژل شول. اخوا د شمالي وزیرستان په بویه کې تېره یکشنبه هم څلور پاکستاني سرتیري او څلور بریدګر په یوه نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخکښ سیاسي مخالف راتلونکي میاشت په انتخاباتو کې له ګډون منع شوي. خلک پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا انتخاب کوي چې د کرونا ویروس بحران یې په سمه توګه نه دی مدیریت کړی. د بیلاروس د مرکزي انتخاباتي کمیسیون د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د لوکاشینکا په ګډون 15 کسان د اګست د 9 په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په رسمي توګه ثبت شوي. لوکاشینکا د 1994 کال رئیس پر بیلاروس واکمني کړي، خو د کمیسیون ویلي د بانک پخوانی مدیر ویکتار باباریکا چې اوس په زندان کې دی نه دی ثبت شوی، ځکه د خپل جایداد په اړه معلومات نه دي شریک کړي. سلګونو کسانو د دې پرېکړې پر ضد په پلازمینه مینسک کې لاریون وکړ. پولیسو د آزادې اروپا راډیو د ځایي خبریال په ګډون ګڼ لارون کوونکي نیولې هم دي. او ټاکل شوی د امریکا د فضایی او هوایی چلن اداره ناسا په راتلونکو دوو اونیو کې مریخ ته یو پرمختللی سپوږمکۍ ولیږي. د دې سپوږمکۍ ماموریت به دا وي چې له هغه ځایه د لرغوني میکروبي ژوند نښې راوړي، چېرته چې 3.5 میلیارده کلونه مخکې د ډلتا په نوم یو سیند و. دا سفر د جولای په 1 پیلېږي او 6 میاشتې دوام کوي. وروسته له کېناستو به دا فضایي بیړۍ د خاورو او ډبرو زیرمه کول پیل کړي. ټاکل شوی په 2001 کال کې به د دې هر څه نمونې مځکې ته ولیږل شي. ساینس پوهان په دغو نمونو کې فاصل شوي باکتریا او نور میکروبونه لټوي چې معلومه کړي آیا یو وخت پر دې سیاره خلکو ژوند کاوه کنه. د ناسا کارکوونکي د کرونا ویروس د خبرېدو له کبله له میاشتو راهیسې له کوره کار کوي. د کرونا ویروس د خبرېدو له کبله د دې ماموریت پر عملي کېدو 2.5 میلیون ډالره اغېز شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 چټې شل. جلال آباد آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 20. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 21. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 29. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 چټې 30.
د ازادي رادیو لاله مو لمړی خبرونه او بیا مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي امریکا به د افغانستان د متحده هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. خو دا ژمنې څومره عملي جنبه لري؟ په دې اړه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل
کوم ورځ باندې چې طالبانو سره په دوحه کې معامله وشوله، په هغه ورځ کې هم دغه اطمینانونه ورکړ شوي او په خبرو کې تاسفانه داسې په عمل کې کوم خاص اغیز مونږ نه دی لیدلې، یعنی افغان وژنه ادامه لري.
په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هاچسن هم ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه دي لیرې شي.
A reduction in violence is necessary.
تر ټولو مهم او لمړی اقدام تاو ترخوالی کمول دی.
د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف څرګندونې هم درته خبرو. هغه دا چې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي او د ژوند رنګونه لرو.
کوشش هم داده چه هر سه تازه دی زمانگ مثال جوست ده شرما ده ده هر سه لکه خشه ورکو خلق رازی ها کده چه سه او خورل بل زیتنی زی بیادل در رازی.
بیا مو هم سهار بخیر راز لومړی مطلب ته. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانې قمندان جنرال فرانک مکنزی وایي امریکا به د افغانستان د متحد هیواد په توګه له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. دا خبره جنرال مکنزی پرون د سې شنبې په ورځ په ماسپښین له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو په مهال کړې. ولسمشر غنی په دې غونډه کې ټینګار کړی چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. اخوا ناټو د سې شنبې په ماښام په خبره کړې اعلامیه کې ویلي پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو حملې دوام لري چې دا د منلو وړ عمل دی چې دا نه منلو وړ عمل دی او د سولې پر پروسه اعتماد ته زیان رسوي. طالبان وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ماسپښین د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال مکنزی سره په ارګ کې وکتل. د سې شنبې په ماښام له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي په دې غونډه کې جنرال مکنزی وویل افغانستان ته د سفر هدف دا دی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د سولې پرمختګ او د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا ملاتړ او همکاري پر خپل ځای ده. په اعلامیه کې د جنرال مکنزی له قوله ویل سوي چې وایي موږ به ستاسو تر څنګ اوسو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه سي. د ارګ په دې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو له اساسي غوښتنو او د حکومت له مهمو لومړیتوبونو ده او طالبان باید له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي. له ولسمشر غنی سره به د جنرال مکنزی له دکا تا ډاډ پر اوسني امنیتي وضعیت څه اغیز وکړي. په دې اړه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل
په دغه حالت کې چې ډیر زیات افغانان د منځه تللي دي د دې راتګ په یو لحاظ کې وګورو کوم خاص اغیز به ونه لري ځکه چې افغان وژنه په تاسف سره د دې چې دغه سې اطمینانونه ښاغلی مکنزی مخکې هم ورکړي وو کوم ورځ باندې چې د طالبانو سره په دوحه کې دیل یا معامله وشوله په هغه ورځ کې هم دغه اطمینانونه ورکړ شوي وو. په خبرو کې متاسفانه داسې په عمل کې کوم خاص اغیز مونږ نه دی لیدلی یعنی افغان وژنه ادامه لري.
د ولسمشر غنی او جنرال مکنزی تر لیدو څو ساعته وروسته د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سې شنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه چې د ده په وینا پر افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله لوړه ده د سولې پر پروسه اعتماد ته زیان رسوي. د پر ټولو لوریو ږغ کړی چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. په همدې ورځ د ناټو په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور مشروط دی او دا ائتلاف په د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې خپل نظامي حضور شرایطو ته په کتو تنظیم کړي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر کې بیلی هچسن هم د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې پر ټولو لوري ژغ کړی چې د بین الافغاني خبرو په مخ کې پاته خنډونه لیرې کړي او د سولې پروسه ګړندۍ کړي. دې زیاته کړي تر ټولو مهم او لومړی اقدام تاو ترخوالی کمول دی. افغانستان د نورو هیوادونو غوندې له کووید 19 سره لاس او ګریوان دی. ملګرو ملتونو پر نړیواله کچه د بشري اوربند غوښتنه کړې ده چې حکومت له وبا سره پر مبارزه تمرکز وکړای سي. طالبانو مخکې د تاوتریخوالي کمولو وړتیا څرګنده کړې ده. دواړه لوري باید د بندیانو مبادله چټکه کړي او د تلپاتې سولې رامنځته کولو له فرصته استفاده وکړي.
Should accelerate prisoner releases and seize the opportunity to build a lasting peace.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په غبرګون کې جګړه زیاته شوې ده. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي په سمنګان ولایت کې د طالبانو د حملې په غبرګون کې به ډیر ژر پر وسلوالو طالبانو او له هغوی سره پر اړوندو بهرنیو تروریستي ډلو عملیات پیل سي. د دوشنبې په ورځ د جولای په 14 نیټه د سمنګان ولایت پر ملي امنیت ریاست د څلورو ځانمرګو بریدګرو په حمله کې د ملي امنیت د 11 کارکونکو په ګډون 14 کسان وژل شول او د عامې روغتیا د رئیس عبدالخلیل مصدق په وینا د ملکیانو په ګډون شاوخوا 70 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاري او د لشي یو چیرته مو انټرنیټ خو یم دارنګ په اپلیکیشن کې هم کولای شي چې زموږ خبرونه او اوري د انډراید او آی او اس لاري کولای شي د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او پکې ازادي رادیو اوري. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرو ته چې اجمل اند کړی دی.
دلی میل د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوی تړون د راتلونکو ګامونو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د دې تړون لومړی پړاو ته په پام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي ټویټونه یاد شوي. خلیلزاد د دوهې د تړون په 1530 ورځ د خپلو ټویټونو په یو برخه کې ویلي چې دواړه لوري یو مهم پړاو ته رسیدلي. نوموړي زیاته کړې چې د هوکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تنو ته رسیدلی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د اقدام هرکلی وکړ، خو د دې تر څنګ په یو خبر پاڼه کې پر امریکایي ځواکونو انتقاد وکړ او ویل چې په څو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد د افغان حکومت د ځواکونو ننګه کړې. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د تړون راتلونکی پړاو اوس له شرطونو سره مل دی. د بېلګې په توګه ښاغلي خلیلزاد یو ځل بیا پر ورکم د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړولو او د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په پایل ټینګار کړی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چارې به کله بشپړېږي. طالبانو تازه د سمنګان په آیبک ښار کې د یو خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیستی. د واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو پر خبرو لیکنه خپره کړې. لیکوال وایي مایک پامپیو او سرګی لاوروف د افغانستان پر وضعیت سربیره د انتخاباتو په امنیت هم غږېدلی دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې نیویارک ټایمز د جون د میاشتې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قبله رپورټ ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې برخې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي جایزې منلې وي. دې موضوع د نن په امریکا کې نندرې راپورته کړې. روسیې او طالبانو د نیویارک ټایمز رپورټ رد کړی. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړو چارواکو ویلي که دا ادعاوې ثابت شي ځواب به ورکړي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د امنیتي بنسټونو ترڅنګ له یو شمېر ملکي ادارو سره امنیتي تړونونه شوي. د وزارت ارشاد امنیتي معین عبدالصبور خاني پرون په یوه ناسته کې وویل د امنیتي تړون له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په کابل کې پلی شوی او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځیږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د جنایي جرمونو، نشه یي توکو قاچاق، ترهګریزو بریدونو او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د یو ستر امنیتي پلان یا امنیتي تړون د تطبیق ته پیل خبره کوي. د دې وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل
د نتیجې همکاري
د خلکو په همکاري سره د کابل په ښار کې موږ وکولای سول چې د دې امنیتي تړون په تطبیق سره 200 مجرمین وپیژنو او پر راتلونکي 24 ساعتونو کې به د دې مجرمینو چیرې د رسنیو لاره له ول سره شریکی کړو.
اصلي رسنو چیرې شونه به مردم افغانستان افشا میکنه.
د ښاغلی قانی په خبر د غمنیتی تړون په یو شپې تمادو کې له ملي پولیسو، ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د اتم ملکی ادارو په مرسته د تطبیق په حال کې دی. نو موړې وې د تړون په اډانه کې د کابل له 4 لسوالۍ سره هم امنیتی تړونونه لاسلیک شوی چې له مخې به د کابل ټولو لسوالۍ د امنیتی ګواښونو څخه په امان کې وي. هغه ویل تیرې وې چې تړون په کابل کې د تطبیق په حال کې دی. د جنایي جرمونو 245 ساحې پیژندل شوې او له ژورې څېړنې وروسته به د خلکو د خوندي ساتلو لپاره په دې سیمو کې اقدامات وشي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقی هم په دې غونډه کې یاد امنیتی تړون د خلکو د خوندي ساتلو لپاره مهم یاد کړ.
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعلان میکنه
له نیکمرغه افغان حکومت نن اعلانوي چې په ټول هیواد کې یو ستر امنیتی تړون یا پلان دی تطبیق چارې پیل کړي. د دې امنیتی تړون هدف په ټول هیواد کې د سراسري امنیت ټینګول او خلکو ته روحي او فزیکی آرامښت ورکول دي.
شدن امنیتی فزیکی مردم افغانستان است.
د ښاغلی صدیقی په خبره د خلکو له همکاري پرته د داسې پلانونو پلي کول ستونزمن کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا ډول اقداماتو خبره کوي چې د کابل په ګډون د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکي له جنایي جرمونو نیولې تر هدفي وژنو په تنګ راغلي دي. اوس به ولیدل شي چې د امنیتي بنسټونو تازه ګامونه د امنیت د ټینګښت او د خلکو د خوندي ساتلو په برخه کې څومره ګټور تمامېدای شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو هلمند ته هلته د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د هلمند روغتیايي مسؤلین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګۍ په خاطر ټول روغتیايي فعالیتونه ټکنی شوي. له هلمند الیاس دایي راپور لري.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګزان له امله ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو رندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتي ژوند. د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډېر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځایه همسایه احسان الله زموږ سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریکه کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف، نور کور ته نور خوندې وړونه ورسره په تکلیف، نو په دې د پاتې چې حکومت څخه دا غوښتنه چې دوی ته واکسین ولګي او دوی سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنګین او واشیر ولسوالیو کې یوولس د ګزان مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې ناامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټولو کې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ هلته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه، نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل. نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود و، تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي. حتی داسې ساحو ته په خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هیڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ هم ډېر پریشانه کړي. او دا به زموږ د صحت عامې دپاره، WHO دپاره، د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوې شپږ څخه یوولس یې په هلمند کې ثبت شوي دي چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی نور اغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلینو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کرونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم به درېدل دي او کوم واکسین والا مونږ نه لیدلی په کلي کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره. او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي، په خدای نه خواسته داسې نه چې یو ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي.
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څوم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دولس ورځو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پیښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې ناامني ده. د هلمند مدني فعالان د ناامنیو تر څنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محو کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او FM/15 ازادي راډیو ته غوښتنی. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د نښتو په درېیمه ورځ دواړو خواو ته تلفات اوښتي. د راپورونو په اساس پرون و آذربایجاني او څلور ارمنستاني یا ارمني سرتیري وژل شوي. نړیوالې ټولنې د دغو دواړو هیوادونو پر پوله د چټک اوربند غوښتنه کړې. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو پر پوله په نښتو کې له درنو وسلو استفاده کړې ده. په شمالي قفقاز سیمه کې دواړو ګاونډیانو پر یو بل د دې نښتو د پیلولو تور پورې کړی دی. د جولای په 12مه له یو بل سره نښتې پیل کړې. په ټوله کې د جګړې له پیل راهیسې دواړو لوریو ته د شاوخوا 1400 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جولای په 14 نیټه د دې جګړې د پیلولو بشپړ مسؤلیت د ارمنستان پر سیاسي او نظامي مشرتابه واچوه. ایوایی موږ به د بهرنیو هیوادونو چې په آذربایجان کې فعالیت کوي نظامي استازو ته ډیر ژر بلنه ورکړو چې سیمې ته ورسي او په خپلو سترګو هر څه وویني. خو د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان آذربایجان جګړې ته په لمن وهلو تورن کړی او ویلي دي چې دا اقدام به پرته له ځوابه پاتې نه سي. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون وویل د دې هیواد د اوو نظامیانو په ګډون دوه جنرالان پرون ووژل سول. د ارمنستان د دفاع وزارت هم د سې شنبې په ورځ د درو نورو نظامیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان پولې ته نږدې پر بیرت ښار د آذربایجان د ځواکونو له نظامي اډې ډزې وسوې. د دې وزارت په وینا وروسته د ارمنستان ځواکونو د اډا ویجاړه کړه. دا دوه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې د ناګورنو کاراباخ سیمې پر سر له یو بل سره لاس او ګریوان دي، خو وروستۍ نښتې له دې سیمې لیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مستقیمه توګه سوي. دا هغه څه دي چې بې ساري ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امریکا او روسیې د دوشنبې په ورځ د خبر پاڼو په خپرولو سره له دواړو لوریو د آرامۍ غوښتنه کړې ده.
اوس هم لنډ خبرونه. ناتو وی په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د سری میاشتې اداروي دا هیواد د کرونا ویروس له لاسه له ناورین سره مخ دی. د ادارې ویلي د کرونا ویروس مخ په زیاتېدونکې پیښې په روغتونو او کلینیکو کې د ناروغانو د منل کېدو ظرفیت محدودوي. د ورزش د حاکمیت محکمې په فوټبال کې له حضوره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم دایمي محرومیت